ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره تر په سټوډیو کې بوروال کاکړ او د ټکنیک په برخه کې را تر روهلا زدران همکاري کوي د روانې خبرونه د سر موضوع په کورما کې تاو تری خواله او د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه دي که تر پای مور سره ملتیا کا د سیمه او نړۍ د حالاتونو خبر شي او ول خبرونه د بوروال کاکړنا
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرتابه ترمنځ پر لیدو کتو ناخوشي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي نو به اساسي ګامونه پورته کوي او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین لا په ناټو کې د ګډون لپاره تیار نه ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرتابه ترمنځ پر لیدو کتو ناخوشي څرګنده کړې ده. مولانا فضل الرحمن د جولای پر 9 په پېښور کې خبري اعلان ته په یو ناسته کې ویلي چې پاکستان مسلم لیگ نون د پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم برخه دی خو پیپلز ګوند نه ده. د په وینا مسلم لیگ نون چې له پیپلز ګوند سره خبرې کولې نو ولې پی ډی ایم مشران په اعتماد کې نه دي اخیستي. دا لاغ وروسته ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو د جون پر 8 په دوبۍ کې لیده کاته کړې وو. ملي جمهوریت غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مخکښ وژل کېدو پر ضد د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمېر سیمو کې پرون احتجاجونه کړي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې سوي مظاهرې ته د ملي جمهوریت غورځنګ صوبایي جنرال سیکرټري ندیم اسکر وویل دا لاغ وروسته ده چې د جولای پر 8 د شمالي وزیرستان په حکم خیلو کې د ملي جمهوریت غورځنګ یو مخکښ عتیک الرحمن د ناڅرګند وسلوالو په ډزو کې وژل سو. د شمالي وزیرستان پولیس وایي د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې کوي. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانوي چارواکو ژغ کړی چې عبدالحمید زهرایی بیا پیدا او خوشی کړی. یاد سازمان د جولای پر 9 پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دوی د عبدالحمید زهری له کورنۍ سره ولاړ دي. بیان ذاتی کړی چې که عبدالحمید زهری د پاکستانیو چارواکو په ولکه کې وي نو زر تر زره دي خوشی کړی او یاد هم په سمدستي توګه عدالت ته وړاندې کړي. د بلوز فعال عبدالحمید زهری کورنۍ وایي هغه د 2021 کال د اپریل پر 10 نیټه په کراچۍ کې له خپل کوره پورته کړل شوی او تر اوسه معلومه نه ده چې چیرې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي نو به اساسي ګامونه پورته کوي. انټونیو ګوتریش وایي طالبان به د دې لپاره د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه اخلي. د په وینا که طالبان غواړي چې د نړیوال ټولنې برخه سي نو باید د نورو مسلو ترڅنګ د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې پر ورځني ژوند اغیزه کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د جولای پر 9 په یو ریپورت کې خبرې کړې دي. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس په زنجو اعلان کړی چې په کوټه کې به د گرین بس په نامه د بسونو پروژه پیلوي. نوموړي د جولای پر 9 پر ټویټر لیکلی چې دا بسونه به په ازمایښتي توګه د جولای پر 14 پیل سي او رسمي پرانیسته به د جولای پر 18 وي. د بلوچستان د ترانسپورت څانګې دا بسونه د تیر اعلی وزیر جام کمال په واکمنۍ کې اخیستي وو خو تر اوسه یې نه پیل کړی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین لا په ناټو کې د ګډون لپاره تیار نه دی. ولسمشر جو بایدن دا خبره په روانه اونۍ کې د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره تر روانېدو وړاندې د جولای پر 9 سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي اوکراین ته په ناټو کې د ګډون تر بلنې وړاندې باید له روسیې سره د اوکراین جګړه ودرول سي. د خبرونو پای
زمشال لیډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار بوروال کاکړ وړاندې کول که تر پای را سره پاتې شوې ځنې دا مهم مطالب به هم اوري. په کورمه کې د ځمکې په سر شروع شوې تنازع ډېر شدت اختیار کړی. راپور درته لرو. د دې ترڅنګ د ملي جمهوري غورځنګ پلویانو په شمالي وزیرستان کې احتجاج کړی.
جنگی ماحول یې جوړ کړو، دهشتګردی یې راوستا، اوال یې مش په طالبو ولې هغه پات چې دایدا پرشنې په نوم مرسي مشغول چې بس شادو.
او د پیښور کاروباریان، صنعتکاران او کارخانیدار وایي چې دوی ته د کلنګونو د پاره کالونه راځي. دا ټلیفونونه او کالونه ورته څوک کوي؟
د ټیم واتس اپ کالز یوز کیږي او بیا هغه کې واتس اپ میسیجز هم دي. د افغانستان نمبر اگر روان دی واتس اپ.
په خیبر قبایلی دله کې ځینې مذهبي مشرانو په موسیقۍ او د خواجه سراو په محفلونو بندیز لګولی.
یا خواجه سرا چې مونږ تاسو په جلاګانه باندې پیژنو، د دې محفل وی هم اس شادی کا نکاح هرگز نہیں پڑھائیںگے.
قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام، د دې ترڅنګ په یوټیوب، انسټاګرام او ټویټر، فیسبوک، موږ په دغو ټولو ټولنیزو پاڼو موجود یو. موږ سره ملګری شئ او د سیمې او نړۍ د حالاتو ځان خبر کړئ. د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. په کورمه کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ د ځمکې په سر رامنځته شوې شخړې مذهبي رنګ خپل کړی او د دواړو خواوو ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې په یو بل ډزې شوې چې پکې د چارواکو ځایي خلکو په وینا مرګ جوبله هم رامنځته شوې ده. بیا په کورمه کې تازه شخړې وروسته له هغې مخکې ته راغلي چې د بره کورمې په نورکای سیمه کې د مئی په څلورمه یو تن ووژل شو او بیا په تریمنګل سیمه کې یو شمېر کسان هلته په یو سرکاري سکول ورغلل او هلته څلور شیعه استادان او درې نور کسان ووژل. په دې اړه نور تفصیل ممتاز بنگش ناور.
د پولیسو تر مخه د بشری او ډنډرو قبیلو ترمنځ د جولای په ومه جګړې نورسته تیری منګل، پیواړ او توري قبیلې ترمنځ هم د جولای په نهمه نوخته جګړه شروع شوه. په اړه د جولای په نهمه د ځای پولیسو ویان ریاست ټلیفون د لارې مشالې دوته ویلي، پیواړ کې د ځلې انتظامی د پوځي چارواکو او د سیمې مشرانو یوې جرګې نورسته بشری، ډنډرو، پیواړ، تیری منګل او توري قبیلو ترمنځ دزې ودرېدلې او په سیمه کې بشپړ امن لپاره جرګه روانه ده. د تیری منګل قبیلی یو ځایی مشر اقرار بادشاه یوې غونډې ته په وینا کې ویلي، باید چې د ځمکو شخړې دی په جنګونو نه بلکې د خبرو د لارې هوارې کړی شي. ده وویل چې د صوبې چیف سیکرټري د امر په رڼا کې د ځمکو شخړې هوارولو لپاره کمیشن جوړ کړی شوی، باید چې دواړه قبیلې د کمیشن د پریکړې انتظار وکړي.
او تو په مری مایدې کې قبیلی روایت کې درې خبرې کړې دي، کاغذ تمال، مسلجات او قبیلی روایت. نو ته دینه شروع ویلې نه کوي. د سور کسان څه مړ کېږي، آیا موکي مړ کېږي، ادي کې مړ کېږي، دغو ذمېداریو په شو بنی کېږي. په دغو ذمېداریو کې هم حکومت شامل دی، هم د امام مشران شامل دی. ورکی
د انجمن حسینیه ځایي مشر ملک عاشق حسین د جولای په نهمه مشال ریډیو ته ویلي، دواړه قبیلې غواړي چې د ځمکو شخړې د جوړ کړي شوي کمیشن او خبرو د لارې هوارې شي، خو ځینې خلک نه غواړي چې په سیمه کې امن راشي.
نو دلته د شخړې دی واجی نه روانې دي، دلته کاغذات ملکي حکومت انټری دے یا څه دی هغه هر چا ته پته ده که غذات مول روی سره د هغه ایریا چا کېدی شي. خو د شخړه څه ورباندې کېږي چې هغه دی وجې نه کېږي چې یو مطلب نان لوکل سړی غوړي چې زه کورمې کې ځان انټر کوم، دی وجې باندې دا شخړې دښینې روانې دي او کمیشن نه پرېږدي چې کمیشن دالتا روشي او دا پارټیشن وکړي.
کورمه د خیبر پختونخوا حساسه قبایلی سیمه ده. هلته شیعاګان او سنیان په ګډه ژوند کوي او د هغوی ترمنځ په شمیلتي ځمکو، غرونو، اوبو او ځنګلاتو لنجي شتون لري. سوزله هلته د ځمکو په سر لنجو او شخصي شخړو مسلکي رنګ اخیسته او د سیمې د حالاتو د خرابېدو سبب ګرځېدلې دي. په کال 2008 کې د پنجاب د مری په امن تړون کې د سیمې سنی او شیا مشران په دې سره شوي وو چې د ځمکو شخړې به د کاغذات مال او روایتو په اساس هواروي، خو تر اوسه په عمل نه دی شوی. د مې په دویمه نیټه د کورمې مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي سره د ملاقات په وخت د ځمکو په سر د موجودو لنجو د هواري لپاره هغوی ته د کمیشن جوړول وړاندیز کړی وو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
اوریدونکو په دې د زمونږ د همکار ممتاز بنگش په دې راپور کې تاسو د مری د معاهده ذکر ووریدو. مری معاهده سوا دغه قبایلی دی لوک کې په خاص توګه په کورما کې د زمکه په سر ولې مسلې دی. په کورما کې په ورستو کلونو کې د زمکو د بیرابیلو لانجو پر سر یو شمیر نختی شوې دي. د روان کال پرته تیر کال په 2023 او 2024 زیږیز کال کې هم د هغې دلی په ځینو برخو کې خلک د زمکې لانجو پر سر د یو بل پر وړاندې مورچو ته وختل. په هغه سیمه کې دا ډول نختی کله ناکله د فرقیز تاوتریخوالي بڼه هم اخلي. دا چې په کورما کې د لانجو لاملونه څه دي او څنګه هواریدای شي په اړه د پامیر ساحل دا راپور واوري چې موږ لومړی په 2024 زیږیز کال کې د مرغۍ چینې د لانجې پر سر تنخوتو وروستو خپور کړی و.
په کورما کې د یو شمیر قبیلو خلک اوسي چې پکې ځنې سنیان او ځنې اهل تشیع دي. خو د سیمې مشران وایي د ځمکو لانجې او پر سر یې نښتې له مذهب، دین یا فرقې سره هیڅ تړاو نه لري. په کورما کې د ځمکې لانجې اوږد تاریخ لري او د مرغۍ چینې تر څنګ په یو شمیر نورو ځایونو کې هم قبیلې د ځمکو، غرونو او کڅونو دعوې لري چې له وجې یې نښتې هم شوې دي. حسن توری د کورمې اوسیدونکی دی چې د سیمې پر ژوند او حالاتو یې څېړنې کړې دي. د په کورما کې د ځمکې ځنې شخړې او لانجې یادوي.
روژې کې د کونجلې ځای او مقبل او خپل منځو کې جګړه وه. کوم پخوانې جګړې دغه کې تور غار مسله د ځای کې پیوړ کوم علي ځای کوم د تورای او د منګالو کوم کوم د هغوی ځمکې مسله دي. نه علاوه کوتري د منګالو او پیوړ کوم توري دي هغوی خپل منځو کې لانجا دی. میټاخون غار دی هغه نه شیاط ابو دی هغوی پاړې وسره لنجا دي. شورکو کې د تورایو ملي خېلو هغوی سنی بنگشو سره ځمکه لنجا دي. شیاو توري الیزای تو کوم کوم دي هغوی وته زایو اورګزی تو کوم غده کوم دي. موزه علاقې نه هغه جو کې مسله ده. اندسی لوور کوم تاسو روشه بیا زموشت کومندان دي هغوی بنگخو سره غوا جنگ و. اندسی بلیامینو کې سنی بنگشو د تورای او حمزه خیل سره په شمول تو لنجا ده.
د کورمې مشران د مرغۍ چینې مسالې تاریخ پاړه وایي چې کدا سی وویل شي چې دا لانجا لنو نسوا ات 500 زیږیز کال راهیسې روانه ده نو سم به وي. حسن تورای وایي په کورمه کې دوه ډوله ځمکه ده. یو یې انتقالي بلل کیږي چې په قانوني توګه خلکو ته سپارل شوی او د ملکیت ټول حقونه یې لري. د ځمکه دویم ډول شاملاتی وي چې هیڅ خاوند یې نه وي ټاکل شوی او همدا لامل دی چې اکثر لانجمنه وي.
کورمې کې کوم ځمکه ده هغه مختلف شکلونو کې دي. انتقالي ځمکه ده بیا شاملات ځمکه ده. نو دا بلچخیلو کې کوم کومه بو د غونډې خېلو هغوی کې څو کسونو ځمکه انتقالي ځمکه خرڅ کړې وه غنې به پړې ونه. نو پړې وو بدالته کې انتقالي ځمکه سارا سارا د شاملاتو کې خونی جوړول شروع کړې وي. نو بلچخیل تر شوي لاس پندل سو کول نو حکومت درخواستونه کومونې راټول کو خو هغه کوم ځمکه د غینې مسلسل میلې جوړې تلې.
حسن تورې د ریز لري شه د ملکیت موضوع یوې خواته پر شاملاتی ځمکو د لانجو یو لوی لامل او اړخ اقتصادي دی.
شاملات ځمکو کې اکثر ځنګلي دي، چراګوي دي، چونکی ټول کې ډیر خلک ته دی غوې ذریعہ معاش ملونه نه دي. نو ملونه سره یې غو کې شاملات او کې اور نن سبا وخت کې د سه شاملات هغه غټ کوم زرونه دي غو سره څنګه وجد دي غو کوم خو کې توس ځمکې دي غو قیمت زیاتې دلونه دي. ویلې څه کوم غرو ولا خلک دي کوم رضا کورم کې نور کوم خلک کومونه بودي لری دی هغه کوشش کوي چې کوم د بازارونو دی سره خو کې ملي جوړې کړي.
ملکیت او اقتصاد هغه څه دي چې د نورو شاملاتی ځمکو په څیر د مرغۍ چینې لانجه هم پیچلې کړي ده او د هواري بهیر یې هم آسان نه بریخي. په 2000 زیږیز کال کې په کورما کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې چې تر هغې وروسته په 2008 کې د دواړو خواوو او بیلابیلو قبیلو مشران د پاکستان په مری ښار کې کیناستل او یو موافقه یې لاسلیک کړه. د هغې موافقې په یوه ماده کې راغلي ول چې مشران او انتظامیه به د شاملاتی ځمکو د ملکیت ټاکلو هڅې کوي. په تړون کې ویل شوی ول چې لانجې به د ځمکې د ګټې او مالیو د اسنادو چې کاغذات مال بلل کیږي له لارې هواریږي او که قانوني کاغذونه نه وي نو بیا به د پښتنو له دود دستور سره سم فیصله کیږي. د کورمې یو لوړپوړی او مسؤل انتظامی چارواکي د نوم نه خودو په شرط له مشال راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پراته دي. دا وایي سرکار یوازې د کاغذونو او اسنادو په خولو مسأله نشي هوارولی بلکې غواړي چې ټولې خواوې جرګه شي.
شي د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاس مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر او د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند مشرتابه ترمنځ په دوبای کې شو ملاقاتونه باندې ناخوښي څرګنده کړې ده. مولانا فضل الرحمن د جولای پر 9 په پیښور کې خبریالانو ته په یو ناسته کې ویلي، مسلم لیگ نواز چې له پیپلز ګوند سره خبرې کولې نو ولې د پی ډی ایم مشران په اعتماد کې نه دي اخیستي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند مشرانو د جون پر 28 په دوبای کې لیدو کاته کړی وو. د راپورونو له مخې دوی د راتلونکو عامه انتخاباتو پر مهال ویش او د مرکز په ګډون په صوبو کې د نگران حکومتونو په اړه سره غږېدلی وو. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ له همکار طاهر خان سره غږېدلی او په سر کې ورڅخه د مولانا فضل الرحمن د خبرو تفصیل پوښتلی دی. نو هغه وایي،
مولانا فضل الرحمن په پیښور کې خبریالانو سره خبرې کولې. د هغه د اولنۍ موضوع چې کوم 13 میاشت په دوبی کې متحده عرب اماراتو کې د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون د مشرانو ترمنځ خبرې شوې، مذاکرات شو او بیا داسې رپورټونه وو چې په هغه کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې دي مشورې کړې دي او د ویش چې دواړه غاړې چوکې ګټي نو څنګه په دې په راتلونکو کې حکومت کې د دې ونډوي. یو دغه موضوع وه. دویم، بوري حکومت ځکه چې په خپل باندې هم څوک وزیران وایي چې په اګست کې په راتلونکو میاشت کې په د موجوده حکومت وخت پوره شي، اسمبلی به ماته شي. نو بوري حکومت هم د دوی دویمه موضوع وه چې کوم دلته رپورټونه راغلي یا ځنې و دې زیات خو رسمن دواړو غاړو پیپلز پارټي سره نومر. خو بهرحال دغه موضوعاتونه مولانا فضل الرحمن په هغه باندې خفګان څرګند کړی دی چې دی د پی ډی ایم مشر دی. او مولانا فضل الرحمن دا خبره هم کړې ده چې پیپلز پارټي د پی ډی ایم برخه نه ده او دی دغه خبرو په اړه باندې په اعتماد کې نو اخیستي، نو د خپل خفګان څرګند کړی دی.
مولانا فضل الرحمن د پی ډی ایم مشر دی او مسلم لیگ نون تر اوسه په رسمي توګه داسې نه دی ویلي چې ګواکې دوی نور د دې اتحاد یا د تحریک برخه نه دي. د مولانا فضل الرحمن دغه خبره تر کومه حد تاسو ته په اوسني تناظر کې پر ځای ښکاري چې دوی باید په اعتماد کې اخیستل شوی وای د پیپلز پارټي تر خبرو وړاندې؟
ګوره، کوم خبره چې په دوبی کې شوی وي نو ډیر زیات رپورټونه وو او زه چې ګورم نو هغه رپورټونه په خپل باندې دا پارټیانې دا ډلې په خپل باندې بیا جرنالستانو سره شریکي رسمن هغوی ځینې وخت کې نه غواړي چې خبرې وکړي په دې موضوع باندې. خو هغې چې کوم څومره رپورټونه چې دغه غونډو په اړه باندې په رسنیو کې میډیا کې پاکستان کې چاپ شوي وو، تلویزیوني بحثونه پی شوي وو، نو دا پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون دغه مسترد کړي هم نه دي. لکه چې کوم موضوع ته مخکې ما اشاره وکړه، او مولانا فضل الرحمن ظاهره خبره ده چې پی ډی ایم مشر اوس هم دی او هغه خپل معلومات لري، ممکن ده چې هغه ته ځینې معلومات ورکړي شوي وي. نو د مولانا فضل الرحمن راتلونکي چونکې انتخابات دي، اول د مولانا فضل الرحمن د انتخاباتو په اړه باندې په اکتوبر یا د نومبر په اول کې باغې سره ډیر متفق هم نه ښکارېده. خو بهرحال ګوره، تاسو ته په یاد وي چې کله د انتخابات شوی وو او تحریک انصاف پکې زیات چوکۍ اخیستې وې، مولانا فضل الرحمن هغه وخت کې مخالفت کړو چې اسمبلی ته لاړ نشي. او ځکه چې دغه دا نظر و چې په انتخاباتو کې 2013 کال انتخاباتو کې د مولانا فضل الرحمن دا دعوه وه چې دی کې درغلی شوی وو. دا خبره پرونه وکړه چې په لکه د هغه وخت کې دا ویلي وو. مولانا فضل الرحمن یو خپل دغه خکور دلته یو خبره بله مختصر کوم چې پاکستان کې د اتحادونو سیاست هغه سره ډیر زیات دقیق ماضی نه د پاتې شوی، او خاص کر بیا د مذهبي ډلو که تاسو وګورئ کله چې اسلامي جمهوری اتحاد جوړ شو هغه وخت پای کې هغه وخت دا یو سوچو چې مداخله شوی و. 2002 کې چې پاکستان کې انتخابات شو د طالبانو خلاف چې کله عملیات وشول نو هغه اثر په پاکستان دی هو کټل انتخابات اسلامي جمهوری اتحاد آی جی آی، لیکن هغه وخت کې حکومت هم جوړ شو په خیبر پختونخوا کې. لیکن ځنې پکې مسلې وي، یاد هغه نه مخکې چې جماعت اسلامي د مسلم لیگ نون سره په اتحاد کې و هغه وخت کې مسلې پوي، او مولانا فضل الرحمن خبره خود لکتی نه و منډله په شروع کې او څنګه وی چې هغه دا خپل خبر ته اشاره کړل نو اتحادونو سیاست په خنډ پاتې شوی بیا مذهبي ډلې ځنې وخت کې خو یو رول ولري په اتحادونو کې خو روسو بیا اکثر دې ګلمن وچ هغه رنگ دې ته په واقع برخه ور نکړې شو نو بار مولانا فضل الرحمن دې ته اشاره کړل ممکن دا چې مولانا فضل الرحمن دې بیان نه دراستون کې د پاره د یو خبرداري هم وي او ممکن دا چې اوس هغه خفغان سرګن کړ او کیدی شي اوس د حکومتي مشران هغه سره وویني ځکه هغه ته خو د مولانا فضل الرحمن پر راتلونکو انتخاباتو کې ضرورت به هم وي او تر اوسه پورې خو لکه د پارټیانو دا یو موقف دی چې ځان ځان له انتخابات کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,110 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بلې موضوع تر راغوم. په سویډن کې د قران مجید د به حرمت پر ضد په خبر کې اقلیتونو د جولای پر 9 د تکریم قران په نوم لاریون وکړه. د اقلیتونو یو مشر هارون سربدیال مشال رادیو ته ویل چې چا هم د قران مجید سپکاوی کړي هغه د یو مذهب منون کې هم نشي کېده. لاریون کې د اقلیتونو په شمول مسلمانانو هم ګډون وکړ او نور تفصیل د متریشا په دې راپور کې چې د خلکو په غوونو شروع کیږي.
دا جولای پنهما دا تکریم قرآن پنوم لاریون کی شریک اقلیتونو قرآن مجید پا گلپاشه کی لگورک مندر نا تر دا گورگتره دا جمعات پوری یاوڑا. پی خبر کی دا اقلیتونو یو مشر هارون سربدیال مشال ریڈیو تو اویل چه چا هم دا قرآن مجید سپکاوی کڑی حاغا دا یو مذہب منون کی هم نشکی دی.
اسی میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر خیر موجود ہے.
قرآن مجید کی دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر خیر موجود دے او دا موسیٰ علیہ السلام و یونس علیہ السلام ذکر خیر پکی ہم شتا. ویاسن کې دی هیته یو مسیحی دا سکار وکړي یقینا هغه مسیحی نه وو. نو موږ نن ټول د بیلابیل مذهبونو منونکي قران مجید ته د عزت او احترام پرځونه وړاندې کوو.
لاریون کې د اقلیتونو ترڅنګ مسلمانانو هم ګډون وکړ. د پیښور اوسیدونکو مقصود احمد مشال ریډیو ته ویل چې د اقلیتونو لخوا د مسلمانانو سره د یو والی مقصد هم دغه دی چې په هیواد کې ټول مذهبونه یو دي او د ټولو مذهبونو عزت پر ټول نړۍ فرض دی.
یعنی هندو مذهب والا خلکو قرآن پا گل پاشی پا شکل کې جماعت پورې یوړو او دلته مسلمانانو ته یو گیفت پیش کو چې تاسو دا قرآن دی نه صرف تاسو د دې احترام کوئ مونږ هم د دې احترام کوو.
د سویډن پیخي پر ضد وزیر اعظم شاباش شریف هم د جولای په 14 اعلان کړو چې د جولای په 8 با پر ټول ملک کې احتجاجي مظاهره کیږي. لاریون کې شریک یو بل تن چاند لال مشال ریډیو ته وویل چې لکلون راسي په پیښور کې اوسي او همیشه مسلمانانو خیال ساتلی.
د مونږ ټول ژوندۍ دي جمعیت ته تیر شو دي جمعیت ته مونږ هغه تم سجدا کوو او مندر تم سجدا کوو. هم نه خدای کور دې هم نه خدای کور دې پوشن هم دې سره د مونږ مړ ژوندې هم دې خلکو سره تیر شو دي.
د جون په اتشتما د سویډن په پلازمینه کې یو تن د قران مجید پانی سوزولی وی چې د نړۍ په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې برګون او پارول او د نړۍ په کچا بیلابیلو مسلمانانو هیوادونو د سپیډن پیخه په کلکه غندلې ده. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې دی ال شوی نو په میاش کې او په دوکی او په سلور کې خدای نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دوم راځه د وی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر د ټولواله خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، ملی جمهوری غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر عتیق الرحمن د وجنې پر رد پرون په غنو خارونو کې مظاهره کړي او ځینو کې بنن کېږي. مشرانو ویلي چې د مدینه د پښتنو وینا تویږي. مشرانو ویلي چې د مدینه د پښتنو وینا تویږي، خو دغه سلسله بند نه شوه. نن نوی جنگونه ور باندې تپل کیږي، خو دوی کله هم د چا جنگ ته تیار نه دي او مخالفت به کوي. د خپل ملګری په وجنه کې ککړو گرفتاری غوښتنې کولې او عمر وزیر په دې اړه تفصیل لري.
ملی جمهوری غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر عتیق الرحمن د وژنې پر ضد د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې پرون د جولای په نهمه مظاهره وکړې او ځینې شهرونو کې نن مظاهره کوي. پرون د جولای په نهمه د بلوچستان په لورلای، هرنایی، چمن، ژوب، د خیبر پښتونخوا په بنو، مردان، سوابی، جنوبی وزیرستان کې دغه شان د دوی د اعلان تر مخه نن په میرامشاه، اسلام آباد، ډیر اسماعیل خان او کوټه کې مظاهره کوي. دا تر هغه وروسته دا چې د جولای پر اتمه وسلوالو د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د ملي جمهوري غورځنګ د تپی کلیمه شر او د سرکاري خونځي پر استاد عتیق الرحمن برید وکړ او هغه یې وواژه. بنو کې په دې لړ کې شویلاریون ته وینا کې د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا مومي سکتر ندیم اسکر وویل چې مودینه د دوی وژنه روانه ده. وړاندې وسلوالو د پښتنو وینه توی کړه، بیا د امن په نوم فوزي عملیات وشول، بازارونه کورونا یې لوټ شول، خو امن به حل نشو. نن یې بیا وینه تویږي.
جنگی ماحول یې جوړ کو، دهشتګردی رو وستا اوال یې مش په طالب وللې. هغه بس چې دا د اپریشن په نوم مرسي مش خو چې بس شادو چې ته یې چې دا اپریشن کو دغه خلک خو ته اندر تر پریش واغه باد شخن بیا خپته وطن پوند هغه دشت گردی دو هغه وینت یو ولدی پتا وطن پوند چې بیا کمال برونه دو پتا پل سه پوند مشتو شو پر سره پوشی مش دا کلا کا فیصله وکي چې مش په خپل وطن پوند هیڅ قسمه جنگینه نه منی دا هر قسمه جنگه مخالفاتو کی.
نمیرام شاه پولیسو په بیان کې ویلي چې د پیخه مقدمه دایره کړي او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. بنو کې شویلاریون ته وینا پر مهال د غورځنګ بل یو مخکښ رحمت غلام وویل چې تر 1500 پورې ځوانان، مشران، سیاستوالان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د امن پر ځای کولو لپاره د غلطه فوزي عملیات هم وشول، خو ورته یې منټینګ نه کړ.
په وزیرستان کې دا پنځنیم سوه شپږ سوه کسان ټارګټ شول. تر وې سپېرې مشته انصاف نشی ملاو مشته وی چې تاسې تا وی میر مطلب په وزیرستان کې دهشتګردي ختم کوي، تاسې تا وی میر امن روالي او هغه اپریشن وشای د میش بازوري نه ړنګ شول او مشته تر وې سپېرې امن بحال نشای. دا مطالبه کی چې د کیمه وژنې شي پچار دو چته دغه رکتامه کې او پره یو هدی قاتل تو گرفتار نه کای. عتیق الرحمن چې کیم شهید شوای خاندان ته انصاف ملاو شي او د قاتلون چې کیم دی اغا دا زر نظر گرفتار کو.
د ملي جمهوری غورځنګ د مشر محسن داوړ په ګډون یو شمیر سیاستوالانو د عتیق الرحمن وژنه غندلې او لاندې تنظیمي څخه د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې. روان کال کې د غلطه ټول سلور ویش هدفي بریدونه شوي چې شاوخوا دیش کسان پکې ووژل شول. ځایي ولس، سیاسي ګوندونو او جرګو په وار وار د نام نه پر ضد احتجاجونه کړي او حکومت نه هلته د امن ټینګولو غوښتنه کړې دي. حکومت او فوز په بیا بیا ټینګار کړي چې ریاستي امنیتي ادارې د وسلوالو ضد بې توپیر عملیات کوي او په تیرو کالونو کې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د بوروال کاکړ ناورو.
د
پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرتابه ترمنځ پر لیدو کوته ناخوشي څرګنده کړې ده. مولانا فضل الرحمن د جولای پر 9 په پېښور کې خبري اعلان ته په یو ناسته کې ویلي چې پاکستان مسلم لیگ نون د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم برخه دی خو پیپلز ګوند نه دی. د په وینا مسلم لیگ نون چې له پیپلز ګوند سره خبرې کولې نو ولې یا پی ډی ایم په اعتماد کې نه واخیسته. ملي جمهوری غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مخکښ وژل کېدو پر ضد د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمېر سیمو کې پرون احتجاجي مظاهره کړې دي. د جولای پر 9 سویو دیم احتجاجي مظاهرو کې د امنیت په اړه د پاکستان پر ریاستي ادارو او د هغوی پر تګلارو سختي نیوکې سوي دي. دا له وروسته ده چې د جولای پر 8 د شمالي وزیرستان په حاکم خېلو کې د ملي جمهوری غورځنګ یو مخکښ عتیک رحمان نڅرګند وسلوالو په ډزو وواژه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وایي که طالبان غواړي چې په نړیواله ټولنه کې ورګډ شي نو به اساسي ګامونه پورته کوي. د په وینا کې طالبان غواړي چې د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو ترڅنګ د یوې ټول شموله حکومت جوړېدو او د هغو مسلو په اړه پریکړو یقیني کړي چې پر ورځني ژوند اغیز کوي. د انټونیو ګوتریش دا څرګندونه د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د مرستندوی ماموریت پر ټویټر باندې خبرې شوې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وای اوکراین لا په ناتو کې د ګډون لپاره تیار نه دی. ولسمشر جو بایدن دا خبره په روانونه کې د ناتو په ونډه کې د ګډون لپاره تر روانېدو وړاندې د جولای پر 9 سی ان ان ټلویزیون ته په مرکه کې کړی دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د بوروال کاکړ ناوریدو اوس ستاسو په عمومي نشریات تر راګرځو. د راپور طرف ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي په افغانستان کې واکمن طالبان که غواړي چې په نړیواله ټولنه کې ورګډ شي نو په دې کار لپاره باید اساسي ګامونه پورته کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما پرون په یو ټویټ کې کړی ده. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې پر ښځو نجونو د زده کړې او کار په برخو کې د طالبانو له لوري لګول شوي سخت محدودیتونه هم لامل بلل کیږي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه کې خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په درې میاشتني راپور کې کړي دي. په دغه راپور کې چې د جون په 16 چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړي چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیر پر خزو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغې پریکړې په ځانګړي توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبانو له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړي او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقفونه دې ودروي، په تېره د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي، او لکه د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر متی الله ویساب په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو نامه د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یوه هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاس مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د کارخانه دارو سازمان انډستریالیست اسوسییشن وای په صوبه کې یو اړبیا د کاروباري ډلې مالونه ځانونه او کاروبارونه د ترهګرۍ او بتخوري لوجي خوندې نه دي. باید حکومت او امنیتي ادارې دې ورته تحفظ ورکړي او کدا سي نوي ندوي بسندونه بند کړي او نور صوبو ته وکړه وکړي. په 8 جولای هم په خبر حیات آباد کې د یو کاروباري کورنۍ په کور لاسي بمبریت شوې ده چې په کې ځان دي نه شوې خو دانه او کور دننه ولاړ گاډو ته ځان راوړیدلی وو. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې راپور کې اورو.
دا خیبر پښتونخوا صنعتکار وای چې دوی ته یو وار بیا د بیلابیلو موبایل شمیرو څخه د پیسو غوښتلو یا بتې او دړکو زنګونه راځي او چې پیسې نه ورکوي نو بیا په دوی او د دوی په کورونو بریدونه کیږي. لکه څرنګه چې د جمعې په ورځ پیښور حیات آباد کې د دوی د یو ملګري په کور د لاسي بم برید شوی وو چې پکې ودانه او کور کې ولاړ څلورو ګاډو ته زیان رسېدلی وو. وایي وړاندې ورته د بتې کالون راتل او په نه ورکولو یې دغه نتیجه ده. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو اتحادیه پخوانی مشر محمد اسحاق خان مشال لیډو ته په دې بابله د جولای په 9 ویل چولاندې د قصې ختم شوی وي. خو ولدې اوس یو ور بیا سر راپورته کړی دی.
د ټیم واتس اپ کالز یوز کیږي او بیا هغه کې واتس اپ میسیجز هم دی. د افغانستان نمبر اگر روان دی واتس اپ او بل د سعودي نمبر هم دی لوکل نمبر هم دی. نو وی اوټ خو راوتې شي که حکومت غواړي نو دا لعنت به ختم شي او د ټیم دا شی ډیر زیات واپس کوم بتخوري دا ایکسٹرشن کالز دی دا دې ټیم ډیر زیات په مخ په بره روان دي. دا چې کوم حادثه شوی دا بل پرون یو خبره ده چې مطلب باقي کې اوس ډیر زیات کنسرنز دی انډستریلیست کې او تاجرانو دوړو کې دي چې به اوس دا ټیم دی چې بیا د صوبین نه خلک کوچو کې او کاروبار به بندي او دا ډیر شی ایکستریم تر روان دي.
نو موږ زیات کړه چې وړاندې نه خیبر پښتونخوا کې روزګارونه او صنعتونه د 1380 تبادم نه او تر هغه لري لوي ډیر اغیزمن دي او ګنشمیر صنعتکار نور صوبو او نور ملکونو ته خپل روزګارونه منتقل کړي دي. نو باید حکومت او امنیتي ادارې دوی او د دې روزګارونو ته تحفظ باور کړي. دا چې حکومت په دې اړه څه دریځ لري نو د خیبر پښتونخوا د صنعت مالیه او تکنیکی تعلیم نگران وزیر عدنان جلیل مشال لیډو ته وویل چې دوی وړاندې هم ټول متعلقه ادارې په دې خبر کړي دي او اوس به هم د دوی د هڅه وي چې د دې صوبې معیشت او روزګار بچ کولو لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې تاجران او د دوی روزګارونه محفوظ شي.
ایڈمنسٹریشن اور پولیس اینڈ لا انفورسنگ ایجنسی سے ہم کہاں بھی اور ہماری پروویشنل گورنمنٹ اس پہ انڈلج بھی ہے کہ جی ان کے روٹ کاز کو دیکھا جائے اور روٹ کاز کو ایریڈیکیٹ.
انتظامیہ پولیس او امنیتی اداروں تمنگ ویلی ہم دی او صوبائی حکومت پدی کی لگیا ہم دے چې د دې هر سجرړه معلومه کړي او د جرنی ندا ختم کړي. ځکه دا ډول پی خو ډیر منفی اثرات وی او هغه خلق چې دې صوبا کې د کلونو راسی روزګارونه کوي نو هغه به مجبور شي چې کاروبارونه پرېږ دی. نو چې روزګار وینو د خلکو ژوند به هم خنوي او ما متعلقه محکمو ته په دې اړه ویلي هم دي چې د دې سهل راوباسي او کاروباریان محفوظ کړي. ځکه زما هم دا خواهش ده او دا می کوشش هم ده چې دا مسله زر تر زر هوار کړو او څوک پکې ککړ دي هغه ته سزا ورکړل شي او دا سي سخت سزا ورکړي چې بیا دا سي کولو کوشش نه کوي.
جو کلپرټس هه انکو سزا دی جائے تاکہ تو ایسی ایگزیمینری سزا دی جائے کہ کل کوئی یہ کرنے کی کوشش نہ کرے.
د جمعې په ورځ خوشا سلورنی بجې پیښور حیات آباد کې د یو تاجر په کور لاسي بم برید شوی وو. د هغې وروسته د صوبې د صنعتکارو سازمان د یو خط د لارې د خیبر پښتونخوا داخله چارو محکمې وزیر اعلی ګورنر د صوبې د پولیسو مشر او نورو امنیتي ادارو نه غوښتنه کړې چې صوبه کې کاروبار کوونکو ته تحفظ ورکړي. ځکه د دې صوبې او د دې صوبې د ولس خوشحالي د پرم نه روزګار او ښه اقتصاد سره تړلې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي چې د جولای پر اوومه له روس او ازبکستان په بیلابیلو توکو بار دوه ټرکونه تورخم ته ورسېدل. د دوی په خبره دا سوداګري د نړیوال ترانسپورټ نظام له لارې کیږي چې پکې پر نړیوالو پولو له مال وړونکو ګاډو څخه مالیه نه اخیستل کیږي. دوی وایي د ټیکس نه ورکولو لپاره شرط دا وي چې مالونه باید د ځمکنیو لارو په وسیله ولېږدول شي. په پاکستان کې کاروباریان دې نظام ته خوشاله دي، خو وایي چې حکومت دې د سوداګرۍ زیاتولو لپاره پر پولو د ګمرک نظام هم چټک او نوې کړي. تفصیل په دې راپور کې دی وړي د مینه پس. د پاکستان د کسٹمز د محکمې چارواکي وایي چې د ټی آی آر یا د نړیوال تګ راتګ د لوزنامې له مخې د روس او ازبکستان نه په خوراکي توکو بار دوه ټرکونه د تورخم له لارې پاکستان ته رسیدلي. د ټی آی آر نظام د نړیوالو ګمرکونو د ترانزیت نظام دی چې پراخ جغرافیایي کوریج لري. دا مهال په نړۍ کې د شپږ شپېته څخه زیات هیوادونه د ټی آی آر نظام کاروي چې پاکستان یې هم لاسلیک کوونکی دی. په دې نظام کې د نورو ګمرکي طریقې کار په څیر د ګمرکي کنټرول لاندې په نړیوالو سرحدونو د محصولاتو او مالیو بغیر د ځمکنیو لارو برآمدات او درآمدات کیږي. د ټی آی آر د نظام له لارې د تجارت یو شرط دا دی چې مالونه باید د سړک له لارې یو نه بل هیواد ته انتقال شي. د جولای پر اتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کسٹمز د محکمې د ټی آی آر د نظام کلکټر محمد اشفاق وویل چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال دا لوزنامه د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې شوې وه، خو پاکستان په 2013 میلادی کال کې دا لوزنامه لاسلیک کړه.
دا چې نو پاکستان دا په 2018 کې دا ساين کړو، خو هغه نه پس دا غي څه تیاریا نی وی، دا غي رولز مونږ جوړول. پاکستان کسٹم هغه رولز تیارول، هغه رولز چې ونو هغه شورو کې لګزیات سټرینجنت او سخت وو، نو هغه پای باندې چې کوم زمونږ دلته ترانسپورټ را نو هغه په هغه پوره نه رسیدل، هغه وجنا هغه پای باندې تحفظاتو چې را دا خدا سي سيزونه دي چې دا نشو کولے. نو هغه بیا حکومت پاغه باندې دا فیصله وکړه چې یاره موږ د دې د رول سي دي، نو دې کې څه تبدیلیا نه وکړو. بیا غو شوې هغه نه پس بیا ظاهره د خلکو ته آگاهی نه وی، خلکو ته پوهې نو هغه بیا هغه ٹرانسپورٹران پوری شو پاگے کی. بیا داغی یو پروسیس تے دا ٹرانسپورٹرانو دا رجسٹر کے دو دا پارا آغا زمونگا چی دینو اوا تا کمپنائی بے وقتی آغی کے رجسٹر شوی دی.
دا دا گوٹ رکنو دا ٹرانسپورٹ دا کمپنائی مشر رمیز علی ربانی دا جولائی پر اتم مشال لیڈیو تو ویل چی پا دا گو کی یو ٹرک دا ماسکو او بل دا تاشکن نا مال را وڑے دے.
تو مسکو نه پر غلی ټرک کې سپین لوبیا بار ده، او د تاشکند نه د پاکستان د یو کاروباری کس سپین تارونه دي. په دغه کې د مسکو نه د غلی ټرک ډرایور روسیا او د بل ټرک ډرایور پاکستانی دي. دا لومړی ځل دی چې د ټی آی آر نظام د لاندې پاکستان ته د ځمکنۍ لارې تجارت شروع شوی دی. دا ټرکونه د تاجکستان، ازبکستان او افغانستان نه راتیر شوي دي او د ماسکو نه تورخم ته په دو هفتو کې رسیدلي دي. د ماسکو نه تر تورخم پورې ټوله لار باندې د امنیت وضع ډیره ښه ده، الحمدلله.
رمیز علی ربانی وایي چې دا ټرکونه به سورجو کې له پاکستان، روس او د مندنی آسیا هیوادونو ته سپورټي او د جراحي سامانونه، وریجي او د ټیکسټایل مصنوعاتو ترڅنګ یو شمیر نور توکي واپس وړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې مشر زاهد شینواری وایي چې د ټی آی آر د نظام لاندې تجارت ته پاکستانی کاروباریان ډیر خوشاله دي، خو د ده په خبره تورخم ته رسیدونکي ټرکونه په علامتي توګه راغلي دي، خو دا لوزنامه په مکمله توګه عملي شوې نه ده.
دینه مخې اوزل د ازبکستان نم چې په ګاډي راغلی وو، هغه علامتي کارګو وا ځکه چې هغه نه پس بیا موږ ونه کاته چې هغه نه پس نور ټرکونه د کی ټی آر کې کړی دي. او دا هم ډیره خبره ده چې دا رشینه د ګاډي رااله،
د دې ټی آی آر اګریمنټ لاندې د تجارت پرمختګ ډېر زیات پوټینشیل په دې وجه باندې دی چې دې کې مشکلات شي کنه په دې کې د کسٹم او د بارډر چې هغه بالکل ختم شي. نو دا زموږ د کاروباري خلکو ډېره زړه مطالبه وه چې خطونه خو په پاکستان او د افغانستان او د ټولو ملکونو شوي دي.
د زاهد شینواري په خبره کې د ټی آی آر دا نظام په پیشورانه او جدید طریقو عملي شي نو د روس، پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارت مجموعي حجم اربونو ډالرو ته رسیدای شي. د نړیوالې سوداګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو د ډیټابیس له مخې په 2021 میلادي کال کې روس پاکستان ته د سکم 3.5 میلیونو ډالرو مالونه برآمد کړي دي چې پکې غنم، وچلوبیا او سریا شامل وو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته غوږی. د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومتي چارواکو په دې ضلع کې امنیتي حالات بې غوره کړي دي چې په وجه یې ضلع ته په ګڼ شمیر کې وسلوال ورغلي دي. خو د سویلی وزیرستان اپر ضلع پولیسو مشر نیاز محمد مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د امن حالات سنبال ساتلو لپاره پولیس او پوځ خپل ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدن کې ویایي چې پاکستانی حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې امنیتي حالات بې غوره کړي دي چې په وجه یې ضلع ته په ګڼ شمېر کښې وسلاول روغلي دي. په دغې برعکس د سراروغه ویلیج کونسل چیرمن اسحاق ماسید ویایي د سراروغه یو بل اوسیدین کای عثمان مسجد ویایی چې د ضلع خلک د امن غوښتنې د پوره په احتجاج باندې مجبور شوي دي.
2009 وکړه دی نه 2023 راوندی و د نیمایي وغوښته چې دا اپرېشن لګیا دی خو دا اپرېشن ختم نه شي. ګورنمنټ هم دا اپیل دی اسپیشل سیکورټي ادارې ته چې دی د خپلې چې کومه دی د چارې دي چې دی وپېژني د بد امرغه دی د خپلې ذمهوارۍ دې ځاني خو وروخلي نه ډېر خو بار بار دا احتجاجونه چې دا چیرانو راکړي چې حالات نه دی دي.
خود سویلی وزیرستان ضلع پولیس او مشر نیاز محمد مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې د امن حالات سنبال سوتلې د پورا پولیس او پوز په شریکا ګامونه پورته کړی دي او دا وخت د ضلع امن حالات ښه دي. د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې دا هم وویل چې کا په ضلع کې د امن حالات ښه کولې د پورا حکومتي چارواکیو زر ګامونه پورته نه کړل بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاندے ہیلے
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را کین
15 سال زما د وادو شو او اته کال هم د قشان په لغړې دو توړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامه دې وی د زمو هسبند سره پرته نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشال لیډیو ته وګورئ او دونکو د خیبر دلی په لوړګي کې یو شمېر دینی عالمان او کونسلرانو په یو جرګه کې فیصله کړې چې د هغو کورنیو په غم او خادای کې بغډون نه کوي چې په ودونو کې موسیقي غږوي او نرخدیان غړوي. دوی د جولای پر ومه تر جرګې ورستو اعلامیه لاسلیک کړه. پر ټولنیزو شبکو د هغې جرګې د ویډیو تر خپرېدو ورستو سیاسي فعالانو پر پریکړې انتقاد کړی دی او د اعلامیې مخالفت یې کړی دی. په دې اړه تفصیل زموږ همکار فرهاد شینواری ناورو.
د خیبر ضلع په لنډ کوتل زخخیلو کې د جولای په ومه نیټه ځنې دنیا لیمانو او کونسلرانو د یوې جرګې په محل اعلان کړی چې څوک هم په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او ګډا پروګرامونه را جوړوي، نرخزیان راولي او هوایی ډزې کوي نو دا غوی نکاح به نه تړي او د واده په مراسمو او ولیمه کې به یې ګډون نه کوي او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به بایکاټ کوي او فاتحه تبهم نورزی. دی دینی علمانو کونسلرانو باقاعده یو اعلامیه ولیکل او لاسلیک کړه او په ولس غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو ولیمو او دا غوی د مړو جنازو کې ګډون مکوي چې داسې ډول کارونه تر سره کوي. په دې موخه مفتی عبدالرحیم دی غونډه ته په خپل وینا کې وویل
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کے چھوڑتا ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا کہ مونگ تاسی پی جڑگانا باندھے پی جنو دے محفل وی ہم اس شادی کا نکاح ہر کس نہیں پڑھائیں گے.
په دې غونډه کې خوښه دیرش تنه دینی عالمان او کونسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه. په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یو اندازې مطابق تر یو نیم سل کسانو پورې وه. د لنډې کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناوړه کارونه دوی په خپله هم نه خوښوي خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای.
واده وای دی ته چې خوشالۍ کې ون منځي او کلهګه موسیقي او رباب وغيرها وي پکیم دا د خوشالۍ یو ضرورت هم وي او تاریخي طور هم زموږ پښتنو کلتور کې دا خبره را روانه ده. خوشالۍ مونږ په دغه طریقه باندې منځو نو په دې حواله سره ذاتی طور یم چې په دې باندې بندیز لګول نه دی پکار. په ولس کې نور ډېر ستونزې مسلې دي او بنښتا زنانم چکم دیو بوبسی یو یو دو دو کیلومتر بهر وزی په دې حواله سره هم خبره کول پکار دی. بجلی نشتا، روزگار مسلې دی، تعلیم مسلې دی.
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوه نو دا غې نه پس پرې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وښود او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره مخالفت وکړ. د جمرود یو فعال او خبریال کاشف کوکی خیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دی مولایانو لپکار دی چې د لادرکه کړل شویو کسانو راخوشي کولو او په وراثت کې د ښځو په برخه او د نشې توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډې را جوړې کړي. خبریال عبدالعظم شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه دی لګولی او په کار ده دا ملایان د ذخیراندوزۍ، ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړې. د لنډی کوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې څه بندیز نشته او که کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي نو دا د هغه شخصي عمل دی. او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کومه دمکی یا ګواښ نه دی ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
دا خبرونه د هر خالی او یک شنبه یا اتوار په ورځ په پاوکم یوه بجه
له مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
اوریدونکو د دې خبري غړې روستي راپور ته تاسو پام راګرځوم. په ننګرهار کې یوې خیریه ټولنې یو شمیر یتیم ماشومانو ته د شپږو میاشتو په دوران کې د نورو زده کړو ترڅنګ د ریتوب یا خیاطي هم وروښودله او د کار اوزار یې ورکړل. هغو یتیمو ماشومانو چې خیاطي زده کړې خوښ دي او وایي د خیاطۍ په ذریعه به خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کوي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي بیا له نورو خیریه بنسټونو غواړي چې یتیمو او بېوزلو ماشومانو ته زیات پام واړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
یتیم پالنې د مرستندوی اداره چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یتیمو ماشومانو ته د تعلیمي بوختیاو ترڅنګ په بیلابیلو حرفوي زده کړو کې فعالیت کوي. دا ځلې د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې په لسګونو یتیمو ماشومانو ته د نورو زده کړو ترڅنګ درزیتوب یا خیاطي هم ور زده کړه او د کار اوزار یې ور وسپارل. د افغانستان د یتیم پالنې مرستندوی ادارې مسول محمد صادق صافی وایي دغو ماشومانو ته پر نورو زده کړو سربیره خیاطي ور وښودل شوه او د کار وسایل یې ور وسپارل.
د شپږو میاشتو په لړ کې درې دېرش تنو یتیمو زده کوونکو ته د ریاضي، انګلیسي ژبې او دیني زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ حرفه ورښول کېدله. هر یو فارغ زده کوونکي دپاره د خیاطۍ یو مکمل کټ چې په هغه کې یو ماشین، اوتو، قیچی، میز، پیتا چې د 15,500 افغانیو په ارزښت یو کټ د هر یو زده کوونکي دپاره چمتو شوی و. د دغه درې دېرش تنو شاګردانو دپاره برابر شوی وو او دوی ته ورکړل شول.
د خیاطۍ لزده کړو پاریغ یتیم ماشومان خپل زده کړو ته خوختي، خو دغه شان خیریه بنسټونو غواړي چې نورو یتیمو او بے سرپرست ماشومانو ته د هم بیلابیل حرفوي زده کړې ورکړل شي.
په دې شپږ میاشتو کې موږ د انګلیسي، ریاضي او اسلامیاتو ترڅنګ د خیاطۍ زده کړې بشپړ کړلې چې موږ ډیر خوشحاله یو. انشاءالله موږ جوړې ګنډلی شو او هیوادوالو ته خدمت کولای شو او خپلې کورنۍ لپاره یو مړی حلاله نفقه پیدا کولای شو.
د ننګرهار اوسیدونکي د خیریه بنسټونو له لورې د بېوزلو او یتیمو ماشومانو دا ډول لاسنیوی ګټور بولي او وایي له دې سره به دا ماشومان د خپلو کورنیو لپاره د حلال رزق پیدا کولو ذریعه وګرځي. د نورولی په نوم یو تن وایي
د ټولو خیریه بنسټونو مې دا غوښتنه ده چې دغه سلکه یتیم پالنې خیریه موسې چې دغه کار وکړو، همداسې باید چې نورو خیریه موسې هم داسې کارونه زیات کړي. د نورو ولسوالیو کې، مختلفو ناحیو کې، په ټولو کې دغه کارونه زیات کړي، نو هر ځای کې چې کوم یتیمانې، کونډې، ورنډې، بېوزله خلک یې، هغوی دپاره به د کار زمینه برابره شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله قانی چې د دې یتیمو ماشومانو په فراغت غونډه کې ګډون کړی و، په خپلو خبرو کې له یتیم پالنې مرستندوی ادارې له مسؤلینو مننه وکړه او په نورو خیریه ادارو یې غږ وکړ چې یتیمو ماشومانو ته خپل پام زیات کړي.
ټول هغه خیرن نهادونه یا مؤسسات چې هغه په دې برخه کې خپل خدمات ولستر زکۍ هله مرڅخه دا ده چې راتلونکي کې یتیم قشر ته یو خاصه پاملرنه وکړي.
د افغانستان د یتیم پالنې مرستندوی ادارې مسؤلین وایي چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو ناحیو کې په سلګونو نور یتیمان ماشومان د مختلفو حرفوي یا کسبي زده کړو په مرکزونو کې تر روزنې لاندې نیولي دي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم، توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.